څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. نن د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودی نوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې. زلمی خلیلزاد د طالب مرکچانو له مشرانو سره کتلی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کرونا اخته شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. ګوتریش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، د سږ کال تر پایه اوربند برانز او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. ملګري ملتونه د اکتوبر دویمه نیټه چې نن ده د نه تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا د عدم تشدد د فلسفې د بنسټ ایښودونکي مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ هم ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي دغه خبرو کې چې پرون ماښام تر سره شوې د سولې بهیر پر پرمختګونو او ننګونو بحث شوی.
په دې لیدنه کې د بهرنیو چارو وزیر د سولې د مذاکراتو په اړه، د ورستیو پرمختګونو په اړه، د ګواښونو، اندېښنو او د موافقت د فرصتونو په هکله د دې مذاکراتو بحث او تبادله نظر وکړو. سفیرانو د خپل اړخه د سولې د بهیر د ملاتړ ډاډ ورکړ.
دوها کې د دولت او طالبانو خبرې په ظاهره یو څه لانجمنې شوې دي او دواړه لوري تر اوسه د عمومي بحث پر اجنډا او تګلارې نه دي سلا شوې. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ته تللی او هلته د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغې ډلې له مشر مرکچي عبدالحکیم حقانی سره کتلی دي. لا معلومه نه ده چې د خلیلزاد منځګړیتوب به دوها کې د اختلافونو له هواري سره مرسته وکړي او کنه. په افغانستان کې د ناتو عمومي منشي د ناتو عمومي قومندان په بخښنې سره سکاټ میلر وایي دوه کې د سولې د هڅو له دوام سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. میلر دا څرګندونه پرون بلخ ولایت ته د سفر پر مهال وکړې. هغه سفر کې چې د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هم ورسره وو. دفاع وزارت په خبر پانه کې د جنرال میلر له قوله لیکلي که څه هم افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي خو بریا ویلري. څو شمالي ولایتونو ته د دغه سفر هدف د امنیتي وضعیت ارزول خودل شوی دی. له دې وړاندې بیا طالبانو ادعا کړې وه چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري او د افغان ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کرونا اخته شول. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ډیر ژر به د قرنطین او درملنې لړۍ پیل کړي. د ولسمشر ډاکټر سین کونلی په یوه اعلامیه کې ویلي ټرمپ او میرمنې اوس ښه دي او له کووېډ 19 ناروغۍ نه د رغېدو موده به په سپینې ماڼۍ کې دننه خپل کور کې تېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وروسته ډونالد ټرمپ په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریالي کېدو هیله لري. سپینې ماڼۍ نن د ټرمپ د کارونو نوې مهالویش خپور کړ. د مهالویش کې د هغه سفر نه دی شامل چې یوې غونډه کې د ګډون په هدف فلوریدا ته پلان کړی وو. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو ښارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ مظاهرې شوې دي. د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ پر سر تیره یکشنبه د آذربایجان او ارمنستان جګړه ونښته چې تر اوسه پکې دواړو لورو ته د ملکیانو په ګډون تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې پر سړکونو لسګونه ایرانیان ورښیي چې په آذري ژبه شعارونه ورکوي. د مظاهرهچیانو یو شعار دا دی چې قرباغ زموږ دی او زموږ به وي. ازادي راډیو لا د دغو ویډیوګانو کره والی نشي تاییدولی. راپورونه وایي چې په ځینو ښارونو کې مظاهرهچیان له پولیسو سره نښتي او د اعتراض پر مهال 8 تنه نیول شوي هم دي. او د اوکراین چارواکي وایي په ختیځه سیمه لوهانس کې د ځنګله سخت اور لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. تر اوسه له دې کبله 18 کسان روغتونونو کې بستر شوي خو لسګونه نور ژغورل شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره دولتي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي اور په څو ولسوالیو کې لګیدلې او دوه دیرس کلیې له خطر سره مخامخ کړي دي. تر اوسه د دغه اور لامل چې د سپتمبر په دیرشمه بل شوی نه دی معلوم، خو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو اور غورځونکي مرمۍ، ډیره ګرمه هوا، بادونه او له اور نه مسؤوله استفاده یې د شونو لاملونو په توګه یاد شوي دي. دغه اور په 10,000 هکتار ځمکه بل شوی چې د مړه کېدو لپاره یې د ځمکې او هوا له لارې مسؤولین لاس په کار شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، ملګر ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړې کمې شي، اوربند وشي. وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې. په افغانانو کې د عدم تشدد مخکش باچا خان وو. د چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د باچا خان مبارزې رنګ راوړی.
دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کېږي.
خوسته یو پر اوربند ټینګار وکړ.
په ولس کې دوه شی نه نیوي کېږي، یو ته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی.
د سولې په نوم پترین کوټ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده.
ټول ځوانانو ته مې دا هیله ده چې راسي راسي سولې ته غاړه کېږدي او جنګ جګړو ته لاس واخلي او هر یو ورورګوي لاس ورکړي.
د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه. انټونیو ګوتیرش نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کورونا وبا په نړۍ کې د اوربند اړتیا نور هم زیاته کړې ده. په افغانستان کې هم چې له اوږدې مودې راهیسې پکې خونړۍ جګړه روانه ده، ملګرو ملتونو د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي په سټوډیو کې. راسره دی انسب مهرباني.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې کال تر پایه په ټوله نړۍ کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. دا عدم تشدد نړیوال ورځ هر کال د دې فلسفي د یو مخکخ پلوی او د هند خپلواکۍ د لارښود مهاتما ګاندی د زوکړې په ورځ لمانځل کیږي. سکل دا ورځ په داسې حال کې راځي چې نړۍ د جګړو سربیره د کرونا له نړیوالې وبا سره هم مخ ده. انټونی ګوتیرش په نړۍ کې د کرونا وبا ته په اشاره وویل:
نن موږ د نړیوالې ټولنې لخوا په ټوله نړۍ کې د اوربند لپاره یو نوی خوځښت ته اړتیا لرو چې د دې کال تر پایه پوری دا په یو واقعیت بدل کړو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کرونا د وبا په پیل کې هم په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه. وروسته ملګرو ملتونو وویل چې په منځني ختیځ کې د یو شمېر جګړه کې ښکېلو لورو په شمول نږدې 30 وسلوالو لورو د دوی د اوربند غوښتنه منلې ده. خو د افغانستان د جګړې د بیلابیلو خواوو په شمول د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې جګړه کې ښکېلو طرفونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته چې په نړۍ کې د اوربند په اړه کړې وه مثبت ځواب ونه وایه. دا عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې انټونی ګوتیرش هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې به یو نوی خوځښت راشي او د کال تر پایه به په نړۍ کې اوربند ته ورسیږو.
زه په دې کال کې په افغانستان کې دوه ځلې اوربند هڅولی یم. په داسې حال کې چې خبرې مخکې ځي، زه د داسې هڅو په دوه چنده کېدو ټینګار کوم چې ولس خوندي شي، کړکېچ راکم شي، څو د خلکو ژوند وژغورل شي او د خبرو لپاره یو ښه چاپېریال رامنځته شي.
دا خبرې انټونی ګوتیرس تر دې مخکې هغه مهال کړې وې چې کله په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې او په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتې و چې جګړه دې ودرېږي، چې د ده په وینا هم به د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شي او هم به د عامو افغانانو ژوند خوندي شي.
په نړۍ کې مو د عدم تشدد د ورځې په مناسبت د اجمل اند په راپور کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونې واورېدې. تاوتریخوالی ځان په خپله تعریفوي، هغه څه چې زور او وسلو ته پکې اړتیا پیدا کیږي. عدم تشدد باید د دې سرچپه وي که دا د یوې نظریې په توګه جلا تعریفولی شو. د ازادي راډیو ایډیټر داود جنبش دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکي او شنونکي مشتاق رحیم څخه کړې ده. ښاغلی رحیم، عدم تشدد داسره پیژني:
عدم تشدد په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپلو ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاسته راوړلو لپاره د خلکو سره ولسی انسجام له لارې د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو له لارې د خپلو برنامو د تشریح او نورو د دې قایل کولو لارې خپلو موخو ته د رسېدو لار ده. کیدای شي یو څوک د ټوپک له لارې په یو چا باندې یا په یوه ټولنه باندې خپله مفکوره خپله نظریه ومني، لیکن دا پایداره نه ده. هر کله چې مقابل لوری لږ پیاوړی شي هغه د دغه زور په مقابل کې بېرته زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپه که چېرته د عدم تشدد له لارې د مباحثي ارګیومنټ او د ډایلاګ له لارې یو ټولنه خانی کړی شي دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواروي.
د مهاتما ګاندی مبارزه له تاوتریخوالي نه د ځان ساتنې په اصولو پیل شو او بریالی هم شو. نور ملګرو لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. د سرحد ګاندی بالا شو. مهاتما ګاندی خپله یو ځکه ویلي چې د مبارزه زما نه سخت ځکه ولسی ډیر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نشو که نور علتونه درلودل؟
ګوري کله چې موږ د بریا باندې څو دلته بریا معنا دا نه ده چې یو ځانګړی ترشول یو نمرې تاسو ترلاسه کړئ او تاسو کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسو کله د عدم تشدد مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ دلته ډیر فکتورونه په نظر کې نیول کیږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان باچا خان په خپل مبارزه کې ناکام نه و، هغه بریالي مبارزو. او دا غیر لامل دا دی چې کوم ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه هغه ټولنه سره چې ګاندی پکې د خپل ولس سره مخ ډیر توپیر درلود. د ګاندی په ټولنه کې تر ډیره حده پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و، لیکن د باچا خان چې کوم ټولنه کې مبارزه کوله هلته د سواد فوق العاده کم و، په عین حال کې تشدد پکې اوج شو. په داسې ټولنه کې تاسو د خدای خدمتګار غوندې خوځښت من سره وړل داسې فکر کوم ډیره غټه لاسته راوړنه ده. تاسو ګورئ د باچا خان د مبارزین را په دې خوا عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه سي عدم تشدد خوځښتونه راایجېدل د خپل ډیره غټه لاسته راوړنه ده. نو بنا زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسو نشي ویشلی چې کچېرې باچا خان حکومت قائم کړی وای لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړ نو دا به بریالی ګڼل کیږي. په عین حال کې دا مه هیروئ چې ګاندی په څو فرنٹ باندې په څو اړخونو باندې په کرکټ چپېلو. د پنجابي استعمار سره مخ وا انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برمو هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابت وو هغه ترلاسه کړي همدار آزاد پښتونستان ته علاقه مندي نه و. نو دې خبرو ته په کتو زه په لومړی ځای ستاسو کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه و.
نو که تاسو دا مبارزه بریالی بولئ، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان اوس ډیر ترخه دي که د مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه موږ او تاسو د دې شاهد یو چې هلته ستر بدلون راغی او هلته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس هلته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي غټه غټه غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کیږي. او تاسو وګورئ چې بس ستیټ یا یو نظام هلته ننګولی دی د خپلو حقوقو د ګټلو په تکل کې.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر په کورونا اخته شوی او یو څېړنه شي چې له کورونا سره په نړۍ کې د کم عمر نجونو ودونه زیات شوي دي. خو له یوې خبرتیا وروسته خوست ته مخه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر خوستی او شزو په یو غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. خوستی او میرمنو په دې غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ جوړه شوې وه له نړیوالو هم په دې برخه کې د مرستې هیله وکړه. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور لري.
خوستوی خزو د سولې پاړه جوړه شوی غونډه کې ول چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د خکیر لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ښځو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي. لاس د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په ولس کې دوه شی نه نیوی کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنګ روان دی. جنګ نوره بس دی، موږ جنګ نه غواړو. جنګ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنګ موږ نه دی، دا جنگی پردوی دی، دا دسیسې دی چې موږ ته جوړې شوې دي. ای سولې په نوم سره موږ یو قرباني کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو اړخونو ته دغه موږ لکه یو نوتی په قسم ته چې موږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي تر سره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوستې خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي موږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راوله سوله موږ د کوره ابدي سرمایه ده. موږ ټولې خوستې مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یو خوستواري ویل د سولې لپاره د ښځې نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا وغږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري، او بل چې دا چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسیږي.
د ګلالۍ په نوم یو بل مدني فعال وایي د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي دوی د تبرک په نیت په څه قرباني کړه.
د خوست ټولې مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې سولې ته لیواله دي، د سولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل سر ته ورسېږي. نو د دې په پام مو د خپلې ټولنې لخوا یو پسه واخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او میرمنې کورونا نیولې دي. ډونالد ټرمپ نن په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ده او د لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه مثبت راوتلې او دواړه ځانونه قرنطینوي. صفی الله سنګزای راپور لري.
ډونالد ټرمپ په کرونا اخته شوی او قرنطین کیږي. د ټرمپ د کووید 19 معاینه داسې وخت مثبت ختلې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې. ټرمپ څو ساعته مخکې په خپل ټویټر تایید کړ چې د یو لومړی میرمن په کرونا اخته شوی. هغه زیاته کړې چې دواړه به د قرنطین او د درملنې پروسه ژر پیل کړي. ټرمپ هیله ښودلې چې دواړه به له دې مرحلې په ګډه ووځي. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په خپل ټویټر لیکلي لکه څنګه چې په ګڼو امریکایانو تیره شوې، دی او ولسمشر هم په کرونا اخته شوي او په کور کې به قرنطین کیږي. هغې زیاته کړې چې وضع یې ښه ده او هیله منه ده چې ټول ځانونه خوندي کړي. د ولسمشر ټرمپ معالج ډاکټر شان کانلی په یو بیان کې ویلي ولسمشر او لومړی میرمن دواړه ښه دي او پلان لري چې د خپلې درملنې پر مهال په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي. کانلی زیاته کړې ټول د مطمئن اوسي چې ولسمشر ټرمپ به د درملنې پر مهال خپلې ټولې دندې ترسره کوي. دا لا نه ده روښانه چې ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن د کووید 19 ناروغۍ کومې نښې لري که څنګه. دا چې د ټرمپ د کرونا معاینه مثبت راوتلې اندېښنه یې رامنځته کړې چې د هغه نږدې همکاران د حکومت لوړپوړي کسان به هم ښایي په کرونا اخته شوي وي او باید قرنطین شي. تر ټرمپ څو ساعته مخکې د هغه یو لوړپوړي سلاکاره هوپ هیکس هم په کرونا اخته شوې. اغلی هیکس دا یوه وروستۍ اونۍ څو واره له ټرمپ سره یو ځای سفرونه کړي. وروستۍ وار ټرمپ او هیکس د سپتمبر په 13مه د میناسوتا یوې غونډې ته ورغلي وو، او تر هغه یوه ورځ مخکې د سپتمبر په 19مه د کلیولند د مناظرې لپاره هم په یوه الوتکه کې سفر کړی. ټرمپ مخکې له دې چې معاینه یې مثبته راووځي فاکس نیوز ته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې د او میرمن یې دواړو معاینه ورکړي ځکه له هوپ سره یې ډېر وخت تیر کړی. ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینی منډو ترړو په اوج کې په کرونا اخته شوی. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي او معلومه نه ده چې ترامپ چې د نظر پښتنو په اساس لخپل ډیموکرات سیال جو بایدن نه نمرې شاته پاتې کمپاین څنګه مخته وړي. د راپورونو په اساس په 44 کلن ټرمپ چې ونه لوړه او وزن یې زیات بلل شوی ښایي دا ویروس په سختۍ تیر شي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر دې دمه له 2,200,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 208,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ په کرونا ویروس اخته شوي دي. د کرونا په اړه د یوې څېړنې راپور لرو. سیف د چلډرن ماسیسې د کم عمر نجونو پر ژوند د کرونا ویروس د اغېز په اړه څېړنه کړې ده. په دې څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د دې وبا له کبله په کم عمر د نجونو ودونه تر مخکینیو اټکلونو ډېر شوي دي. اسمت سروان راپور لري.
سیف د چلډرن مؤسسه وایي د کرونا وایروس د خپرېدو د اقتصادي اغېزو په نتیجه کې به په روان 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې شایع شاوخوا 15,000,000 نورې نجونې په کم عمر ودونو ته اړ ایستل شي او 1,000,000 نورې به امیندوارې شي. په دې توګه به په کم عمر د نجونو د جبري ودونو فیصدي له 3 تر 4 پورې لوړه شي چې دا تر مخکینی اټکل شوي اندازې ډېر شمیر دی. سیفتي چلډرن وایي سره له دې چې دا اټکل هم ډېر په احتیاط شوی خو په کم عمر د نجونو د ودونو او امیندوارۍ په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي چې له دې کبله به ډېرې نجونې له زده کړو پاتې شي. دا مسأله په هغه پلان کې پرمختګ رو کوي چې پر اساس په 15 کلونو کې په کم عمر د ودونو شمیر کمی شي. سیفتي چلډرن وای اټکل کېږي چې پر راتلونکو 15 کلونو کې به نږدې 2,500,000 نورې کم عمر نجونې واده شي خو په مجموع کې به په راتلونکو 15 کلونو کې هر کال په متوسط ډول 85,400,000 کم عمر نجونې واده شي. د دې مؤسسې پر اساس اشکال به د تناسب خلاف په جنوبي آسیا کې په کم عمر د نجونو د ودونو فیصدي تر ټولو ډېره وي، ورپسې لاتین امریکا او کارابیان یاد شوي. همداراز په ختیځ آسیا کې هم د دې ډول پیښو د ډېرېدو اټکل کیږي. د کرونا ویروس د اغېز په اړه د سیف د چلډرن د شننې پر اساس هر کال په کم عمر تر 2,000,000 ډېر نجونې ودی شي چې د هغو په منځ کې د 2,000,000 عمرونه تر 15 کالو کم دي. د دې راپور له مخې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د 1,600,000,000 ماشومانو زده کړې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې او په افریقا کې د ایبولا ناروغي تجربه شوې چې ګڼ ماشومان بیا د عمر تر پایه ښوونځیو ته نه لاړل. سیف د چلډرن دا هم ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو په لړ کې د جنسیت پر اساس تشدد هم زیات شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
اوسدی راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اوسدی راډیو د اف ام په 0.5 نیولای شي. دا اوسدی راډیو په روانه خبرونه کې تر 4:30 وروسته اوسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو، خو اوس هم یو شمېر پیغامونه چې اوسدی راډیو ته تاسو راستولې دي او په هغه ماشین کې چې ستاسو پیغامونه ثبتوي هلته ثبت شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت څخه خبر کوم. نوم یې ګلاب دی. زه د ډیرو خلیر ونه کوم پیغامونه سري اسمو د ولایت خدا ازو او خیل لرچ د ننګرهار ولایت تر حمت رازه سجر سجر حجي حالات راو ګرځي تو ګره راوازه بزرګونو مسافر باندې وړي او د پاکستان ولایت څخه تر سلی او څنګه څه ځانته به را خلګ وي او تکي نو د ولایت حمدا چې ګوډي را خلی ته تړلی د ډیرو خلیر منل
مخترمین از ما دغه خواهش دی دغه ارزو ده زموږ د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ کنجې په سیمه کې د ملنګ صاحب په کلي کې مکتب نه لرو. زموږ د رئیس صاحب څخه د هلمند والي صاحب څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته یو دانه مکتب منظور کړي څخه هیله لرو چې دغه زموږ پیغام نشر کړي په درنښت.
غزنی څخه تاسو ته په تماس کې یم. دلته د مخابراتي شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوم، نو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نه هم دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړه. تغییرات په سیمه او پښتونآباد هېڅ ځای هم کار نه کوم.
د اتراشل کاله مخکې حالات سره د رسنیز لاسرسی او د ازادي د بیان د دې کوم کیفیت او کوم انداز وو، نن د سولې د تکمیل نه وروسته یا د سولې په جریان کې د دې باره کې چا تضمین ورکړی چې راز د بیان حقوق به په خپل حال پاتې کیږي او د رسنیز کیفیت به یا پیاوړی کیږي یا به د دې نم ښه کیږي، نه چې پس شاته پاتې شي. د دې رسنیز او د بیان د ازادۍ په حقله بنګلي سطح باندې تضمین څوک به ورکي او بیا به د دې تعقیب چې مخالفت تو تخلف پکې ونشي دا به بیا څه وکړي؟ دا یو سوال نه دی، هغه مراجع چې په دې کې داخلي دي او مسؤلیت لري، نو چې په دې اکلا خپل نظریات ملت ته قوم ته افغانانو ته څرګند کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم تاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. یو یادونه وکړم چې سبا تشنه اسمان لاندې پروګرام د کابل په وخت دوې بجې پیلېږي. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او همدارس د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. په وروستیو کې په افغانستان کې ژباړې زیات شوي دي او د دې لپاره سي د چاپ امکانات هم زیات شوي دي. نو ګڼ کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه چاپ شوي دي. د ټلیفون شمیرې به تر شنه اسمان لاندې پروګرام په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو. اوس هم که تاسو چیرته قلم او کاغذ لري او یا غواړي چې په موبایل کې د ټلیفون شمیرې ثبت کړي، نو زه به کورنۍ شمیرې درته ووایم. زموږ کورنۍ شمیرې دي 0909203540. بله شمیره ده 0908225. نړیواله شمیره مو ده 0042022141. دا شمیرې سبا تشناس باندې پروګرام په وخت هم د خبرونه وړاندې کوونکي تاسو ته اعلانوي. دا پروګرام ژباړې ته اختصاص شوی دی چې کوم کتابونه او آثار په افغانستان کې ژباړل کیږي افغان ژبو ته. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مې وویل د ټلیفون له لارې او د سکایپ له لارې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. او که د ژباړې په ارتباط د ځینې وړاندیزونه لري، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره هم شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
میرویس زاهد د ناویل ولسوالی لیکلی دی چې زما پیغامونه پوره ولولي او په همدغه پیغام کې نور څه نه دي لیکلي، صرف همدومره یې لیکلي دي. دانش افغان له ننګرهار لیکي، حکومت باید د غریبو د لاسنیوي لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري. عبدالنافع افغان لیکي، د قطر په خبرو کې باید د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي. سمون له زابله پر استول سمس کې لیکلي، له طالبانو او حکومت نه غواړم چې اور بند وکړي. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالي لیکلي دي، په جګړې ستونزې نه حل کیږي، که چیرته حل کیدلی په تیرو شلو کلونو کې به هوارې شوي وای. عبدالواحد مدقیق له لوګره یوه پوښتنه کړې ده. دی لیکي چې په پراګ کې د کورونا له امله بندیزونه لګول کیږي، نو د ازادي راډیو خپرونې کابل ته انتقالی شي؟ نه، ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ باندې د چک جمهوریت په بیلابیلو سیمو کې د کورونا وبا د خپرېدو له امله یو لړ بندیزونه ولګول شي. دا بندیزونه د ازادي راډیو په خبرونو کې شاید تاسو اوریدلی وي، محدود دي، په ځینو شیانو لګېدلی دي. مثلا سپورتي لوبې باید څوک ونه ګوري، نندارچان ور نشي. همداراز د لیسې دورې زده کوونکي رخصت شوي دي او له کوره به د انټرنټ له لارې زده کړې کوي، او د کوټو دننه باید تر لسو ډېر کسان یو ځای نه وي او بهر باید تر ډېرشو زیات یو ځای نه شي تر څو د کورونا وبا د پراخېدو مخه ونیول شي. حکمت الله حماس له نادلي لیکلي، تشدد باید کم شي او بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي، د سولې خبرو ته زه ډېر خوشبینه یم، افغانان دي ناهیلي کېږي نه. احمد الله میوند لیکلی موش پیاز کرلی په کروندو کې خرابې شي د افغانستان د پیازو تجارت پاکستان ته روان دی کنه دی د ازادي راډیو خبریالان به دا خبر اوري او که چیرته وشو دا موضوع به پسې تعقیب کړو تر دغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم په دې اړه معلومات نه لرم بشیر حبیبزی لازرې ولسوالۍ لیکلي دی د سولو خبرو ډیر وخت ونیس تر اوسه لا اجنډا نه ده معلومه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري څلور بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه لا اسدالله الدین څخه اورو
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې ده. ګوتریش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، د ساک کال تر پایه اوربان به رانځ او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړي دي. په دغې غونډه کې سفیرانو د افغانستان د سولې له خبرو ملاتړ څرګند کړی دی. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي دوحه کې د سولې د هڅو له دوام سره سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ په کورونا ویروس اخته شول. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ډیر ژر به د قرنټین او درملنې لړۍ پیل کړي. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو ښارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ نن مظاهرې وشوې. د مظاهرو پر مهال اخوډب هم شوی او ویل کېږي چې پولیسو اته دیرس مظاهره چان نیولي. او د اوکراین چارواکي وایي په ختیځه سیمه لوهانس کې د ځنګله سخت اور لږ تر لږه نه کسان وژلي دي.
د روزګان د سولې په نوم د والیبال دیرش ورځنۍ سیالۍ د توپان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د سپورت آمریت په دغه ولایت کې وای په یادو سیالیو کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه. د دغه آمریت چارواکي څرګندوي له دې لوبو څخه یې هدف شکیلو خواو ته د سولې پیغام و. په دې اړه نور حال له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د والیبال دا دیرش ورځنۍ سیالي په ترینکوټ کې د یو خټین زاړه سرای په حویلی کې ترسره کیږي. وخت د مازیګر دی او لمر هم پر لوېدو دی. سلګونه کسان د یاد کور د نړېدلو دیوالونو سیرو ته او د یاد کور تر څنګ د دوکانونو پر بامونو ناست او د یادو لوبو د وروستۍ فاینل لوبې ننداره کوي. د دې زاړه کور په حویلۍ کې چې په تور او سرو لباسونو کې ځوانان په لوبو بوخت کې تر څنګ یې پر دیوالونو یو شمیر بینرونه هم ځړیږي. پر هغه بینرونو لیکل سوي دي ورزش د صحت ضامن دی، په یووالي کې ژوند وکړي، څو پرمختګ وکړي. موږ نور له جګړو ستړي سوي یو، سوله غواړو. د ارزګان د سپورت امیر قدرت الله الفت د یادو پایلوبو د مراسمو پر مهال ویلی چې په یادو سیالیو کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه، چې لومړی مقام یې توپان لوبډلې، دوهم امیریتي ورزشي او دریم شریف لوبډلې خپل کړ.
د دې څخه مو دا هدف و چې موږ د سولې تر نامه لاندې، د باعزت سولې تر نامه لاندې دغه ټولنې په لاره اچولی و. نو موږ غواړو چې نور دغه جنګونه په افغانستان کې، خصوصا په روزګان کې دغه جنګونه ورک شي.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې برخه اخیستې و زیات خوشحاله دي او وایي چې د ورزش په مرسته به ځان تر سولې رسوي.
میرو پیولاد تقریبا یو میاشت وخت ونیوی او نو دا یو میاشت موږ وکوله چې اول مقام خپل کړي. ټول ځوانانو ته مې دا اله ده چې راسي سولې ته غاړه کښېږدي او جنګ جګړو سره لاس واخلي او هر یو ورورګوي لاس ورکړي.
له دې سره د دغه لوبو لیدو ته سلګونه نندارچان چې هم راغلي وه زیات خوشحاله دي. وای خپل فکر په همدې لوبو جوړوي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
می عبدالله دی او خپل د والیبال لپاره دلته د نندارې لپاره راغلی وم. ډیر زیات خوشحاله دي دغه رقم لوبو څخه. موږ افغانستان چې دی د ټولو ګډ کور دی نو جنگ چې دی کوم پایله نه لري شو پایله نه لري
نو می سنه دی د روزګان ولایت وسیدون کیما دماغ فشار مون ډیر دا جنگوره د غکړی د خپل وطن سره ماجستوی د جګړو سره د وطن ترغلی د ورزش ترغلی ورزش ته مخ کو ورزش ته مس مخ کړی دا
په ټولو کې هغه نندار چان چې د لوب سیالي ترغلی و او د لوبغاړي چې دلته لوبي کولې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو پر مرکه چی پلاوی ژغ وکړ چې که واقعي سولې اراده لري نو لومړی دی ور باندې وکړي او ژر تر ژره دې تر خپل منځونو سوله وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یوې بلې خبرونی وخت را ورسېدی. دوستانو په دې خبرونی کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو د بیلابیلو ولایتونو څخه مو راستولې دي پر مختلفو ستونزو باندې ستاسو شکایتونه را رسېدلي. موږ به په امانت سره درته خبره کو. خو غواړم د نورو ستونزو تر څنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو. چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راواخلو او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته نور پیغامونه ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راواخلو.
السلام علیکم. زه روزګان ولایت ګزار د ولسوالۍ سره خبره کوم. وروره دغه زموږ لار د طالبانو دغه د پرمز باندې بند کړی دی. وروره شی و دې خاطر نه را پریږدي. د کندهار څخه د تیری ته نه را پریږدي. دغه لور لار بند ده. موږ د حکومت ته مسؤلین صدا غوښتنه لرو چې دغه لار دې لکه مزیدان پرته دی. وروره د خلکو شی نه څه پر دې دې ولسوالۍ ده، بیا لاس بند ده. د تیری څخه واخوا ته مشهور ودان دې ګرد مسلمان لار دې لارې بند کړی ده. دا شریف غنی صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار و موږ ته وروره حکومت وایي چې راځي کې یا طالبان سره یو خبرې ته ورسېږي. دا اوس د معاشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی ده. سلام دا زموږ پیغام دی. دغه ازادۍ راډیو ته چې موږ لارې ټولې بندې دي، یو خوا ته نه شو کولی چې لار په روزګان ولایت ټولې لارې تړل شوي دي. که حکومت باندې ویم په زور باندې وراړي، که مې طالب باندې ویم په زور باندې وراړي. موږ دغه پیغام دی چې دغه مشران خو دې زموږ ستونزې وخوري. اوس موږ ټکور ټکور په ښار کې ناست یو، پر مشران لیدلي دي، پر افسه تر لار باندې پر یو کې باندې ولاړ دي. یو څوک نه شي کولی چې وخېږي پر یو مې دا واسطه یو زېګو یو لارې له سرې ده چې ورشي مشران پر مخ خالي کېده. ټیر بوزان دا غټ غټ مشران پر یو کې باندې ټیرونه ورک دي. هیڅوک زموږ ناره نه اوري. موږ دغه غټ ولسمشر دغه قسم ته دا پیغام د طالبانو زه بنا مجیت دا پیغام چې موږ پرېږدو په خپل لار باندې د ډریوران په خپل لار لاسي موږ دا پیغام نور بری پیغام نور. السلام
سلام علیکم. زه درځه خبره کوم د گیزو لسلی د روزګان ولایت د گیزو لسلی سره. د گیزو په لسلی کې ډیر سخت شدید جنگ روان دی. سرای پر سرای شیدان پرته دي. نه څوک لاس وروړی شي، نه څوک دولت ته زموږ ارزو دار شي. د نور په چارواکو زموږ دا خبره سي چې دا ته کومه کوي سبا د لسلی د لا سورتي.
السلام علیکم. ازادي راځي ته دا پیغام دی. دا په قطر کې چې کوم شران ناس چې طالبان ته دا پیغام دی. دا کوم دی اعتماد شي ایدان ته وګوري. دا زپلې ولسته وګوري. لارې مو باندې کړې دي. نه د تنج خبر یا نه د ولور د مسلمانانو د کوم دی اعتماد خبر یا دا غزي لارې دي. لکه دا غزي مشکلات لري. مریض مو تر کلینیک نه رسیږي او تر شفاخانه پورې نه رسیږي. چې موږ در به در یو څوک چاته وځو. دا غزي موږ پیغام دی. دا غزي
مننه کوم دوستانو ستاسي یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدلې. نور هم ستخو د وخت په پام کې نیولو سره به دا درته خبرو. اوس به د روزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس عامر خان برکسی سره زموږ د همکار مرکه واوري چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ویل دي چې اوس څو ولسوالۍ ناامنه دي په مجموع کې په روزګان ولایت کې او له کومو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په ګډه به یې سره واورو.
رئیس صاحب ښه راغلاست خبرونې ته. اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامنه دي، څو ولسوالۍ سقوط دي، او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویلی شو؟
دا اقدام او شی اقدام دی. موږ تقریبا د 50 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیرو. روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې اوس تا ته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 50 کلونو راهیسې موږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپله یوه لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د 3 کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو. او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتر د مخالفینو سره د 50 کلونو رئیس کمربند لرو. هلته نو په خصوصا د 50 کلونو رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو. یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیفه شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي، ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته. ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي، خو وزارت هم جنګو وځپوي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ وه چې د 2 میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ورباندې لار بنده کړې ده. داسې په مطلق ډول چې هیڅ نه ملکي کس څه شی ورکوي، د خوراک نه دوا هلته پرېږدي، نه دوی دورې را پرېږدي. یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه ایله کړي د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسو کوی شي چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته ورده چې پاتو خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده.
بخښنه غواړم کامل نو وایو چې د روزګان څو ولسوالۍ سقوط دي، څو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې، او څومره هم په نیمه حالت یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د 3 کلو راهیسې مطلق یوازې هغه یوه چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سقوط ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چارجوالي هغه یو سرای مو ساتلې دي. هلته پولیس او اردو او امنیت وکشي دي، او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سقوط ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یوه مسله د امنیتي ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی ګزمې دي. در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي چې ترینکوټ په 3 کیلومتر کې هغه خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوا وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. نو دوی تا ګراتاک دوی تا اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي؟
بس کسان مزالته لرو چې تقریبا د 13 میاشتیم چې اړول شوی دی. پولیس حالت دی یو کال ملته تیر کړی دی، 8 میاشتیم تیر کړی دی. کله مو د مرکز ترینکوټ څخه واړو یالته شواک کې نور ته دی یو کال پرم بیا چا پښتنه نه د څور کړی چې څو شهید یا زخمی سی بیا را انتقالی. او د دې ټول اکمالات چې دی هغه د اواد لارې څه دی. هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ پوند 50 کلونو رئیس زموږ لارې بندې دي، څوک نه لیکلی.
بارګزای صاحب، د چهارشنبې په ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلک محاصرین ورسته بالاخره تسلیمیدو په حال کې وژل شو. تاسو هم ویل کیږي چې گیزاب ولسوالی دوه اونۍ کیږي چې محاصره لاندې ده. تاسو هم د ولایتي شورا غړي یاست، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حداقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالی تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارۍ بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي.
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنې دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل سوی دی چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دیم، هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کیږو. په دې باندې موږ څو ځل د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا ستوره چې مخکې زه ورسره کښېناستم هغه سره مې خبرې وکړې. خپل مین امنیتي ته تقریبا اتلس ورځې په کابل کې موږ تېرې کړې، زه او بعضې قومي مشران